د روغتیا په برخه کې چارواکي په افغانستان کې یو ځل بیا کورونا ته اندېښنه شي. تر خبرو نو وروسته د دې چارواکو د اندېښنې او روغتیایي لارښوونې در سره شریکو. د افغان دولت مرکزی پلاوی شزینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید او د امریکا په متحده ایالاتو او د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوال محکمې پر چارواکو په لګولې بندیزونه لری کړل. د خبرونو تفصیل. د افغان دولت د مرکزی پلاوی شزینه غړیو د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړیو سره د افغان سولې پر بهیر او پدې بهیر کې د میرمنو پر وړاندې خبرې کړې دي. د مرکزی پلاوی یو غړې فوج کوفی وای دوی له امریکایي قانون پوهانو او سیاستوالو په زغر د وغښتل چې د داسې سولې ملاتړ وکړي چې دیموکراتیک ارزښتونه پکې خوندي وي. میرمن کوفی له امریکا کانګرس مینانو سره د تیرې پنځشنبه ورځې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر در مورد تاکید ما روی حفظ اصول و ارزش‌های
تر دیره د ټاکنو اول سواکۍ د اصول او ارزښتونو په خوندیتوب خبرې وسوې. دویم موضوع د سولې په بهیر کې د شوز حقونه او د شوز د حقونو د دفاع مسله و. د سولې ترڅنګ په افغانستان کې د شوز او بشري حقونو ملاتړ هم مهم دی.
حقوق بشر در افغانستان هم مهم است.
افغان میرمنو له دې وړاندې اندېښنه شوه چې سیاست ته د طالبانو پراتګ ممکن یو شمېر لاسته راوړنې له منځه لاړ شي. طالبانو ویلي د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ضد یا پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید. د دایکنډي او بامیان ولایتونو پرته چې د چارواکو په خبره هوا پکې سړه ده، تیر دوشنبه په ټولو نورو ولایتونو کې دا کمپاین پیل شو او پرون ماښام پای ته ورسید. د عامه روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ وی اټکل یې دادی چې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان به له دې واکسین پاتې وي.
د دې کمپاین مخه دا و چې نه 8.8 میلیونه ماشومان ته واکسین ورکړل سي، اما له بد مرغه ننګونو او ستونزو ته په کتو بیا هم زمونږ اټکل دا دی چې کیدای شي شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د دې کمپاین په بهیر کې له واکسین څخه پاتې سي.
د دې کمپاین پر مهال په جلال آباد کې 3 واکسیناتورانی د نامعلوم وسلوالو لخوا ووشل شوې. د کندهار امنیتي چارواکي وايي په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر وهامبي ټانک هوایي بریډ شوی دی. د کندهار د امنیت عامر غورځنګ اپریدی وايي دغه ټانک له چاودیدونکو توکو ډکو او یولس بریډ کوونکو پکې سپارو.
دشمن یو هموی یا ټانک د انفجاري مواد څخه ډکړو. خوشبختانه د هدف د رسیدو څخه مخکې د وای بریډ لاندې راغلل چې دوا اجرات د تیاری لخوا پر وسول. په نتیجه کې یو لس کس دشمن د منځ ته لیدل.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وايي هغه 15 کسان نیولې چې د کابل ښار دهبوري سیمه کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. دغه وزارت تیر ماښام په یو خبر پانه کې وویل چې پر پولیسو لاس پورته کول جرم دی او مجرمینو ته به سزا ورکول کیږي. وزارت د دغه کسانو هویت چې له پولیسو سره یې له زوره کار اخیستی نه دی څرګند کړی، خو ویلي دي اوس د زورواکي وخت پای ته رسېدلی. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو په ترڅ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سي خدیم لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه په مزار شریف کې ده. د دې لوبه په ترڅ کې پرون د تخار موج ساحل لوبډلې د فاریاب خراسان ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوال محکمې پر جکپوري غړیو لګیدلې بندیزونه لري کړل. په دوی کې هغه څارنوال هم شامل دي چې په افغانستان کې د امریکایي پوجانو د جنگي جرمونو ادعا شوی تورونو چیرنی پیل کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې بندیزونو د لری کېدو اعلان د جمعې پورز وکړ او څرګنده کړه چې دا بندیزونه نه مناسبو نه ګټور. په دې بندیزونو کې د فاتو بن سودا په ګډون د دې نړیوال محکمې یو شمېر نور مشان په نقشه شوی وو چې متحده ایالاتونو ته په ورتګ بندیز لګیدلې وو او هلته اشتمنۍ کنګل شوی وي. په امریکا کې د کورونا وایروس ته مثبتو پیښو لکموالي سره د دغه هیواد چارواکي وایي دغه تلکاري بوختیاوي زیات شوی دي. لدې سره سره د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای تر اوسه 18 لار مخ کیده. د امریکا د کار وزارت پر نوویل په مارچ میاشت کې د بیکاری کچه 6% کم شوه او د همدې میاشتې تر پای نه لکه او 14000 کسان استخدام شوه دي. اوس په امریکا کې د کورونا ورځنی پیښې د میلادي کال د پیل د ورځو په پرتله سم نیمایي کم شوې دي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا ضد درې ډوله واکسین تصویب شوی او تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. او روسي خبر دا چې د روسي د احصایې ملي ادارې ویلې د غلطه پوکوډ 19 ناروغي د مړو شویو کسانو شمیر 2,500 تر رسیږي. د روسي دغه ادارې پرون جمعه د شمیرې خبرې کړې. د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخي روسي د نړۍ په کچه له امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې ډیر کورونایي ناروغان پکې مړه شوي دي. په امریکا کې چباندې 5,500 کسان په کورونا مړه شوي او په برازیل کې بیا د مړینې شمیر 3,500 ثبت شوی دی. اساجی راډیو په منځنۍ سپدول شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په افغانستان کې روغتیاي چارواکي د کورونا وبا بلې سپې ته اندېښنه څرګندوي او وایي چې د واکسین چارې پراخي کړي.
خوښیانو ته محبت کو دانیانو ته کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چاري پیل شوی دي.
د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار عبدالباسط انصاري له بي ځای شویو سره د مرستې خبره کوي.
مون موافق شو چې شپږ اویا زره کورنۍ ته ژمنۍ کومکونه ورسو او دغه پروسه اوس هم جریان لري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې له افغانستان په څو نیو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو او نو وتلو مسله چړل شوې ده. په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تاریخي او لرغونو آثار او آبدو ته اندېښنې پزیاتې دي.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد د کورونا وایروس دریمه څپې له ګوار سره مخامخ دی. د وزارت چارواکو په وینا د پیښو ورځنې شمیر کم دی، خو په خبرې کې خلک واکسین ونه کړي او سپارښتنې عملی نه کړي ممکن د وایروس پرې دلګړند شي. دوی وایي د وایروس مخنیوي لپاره د واکسین کړي پراخه کړي او له خلکو هم غواړي چې روغتیا سپارښتنې عملی کړي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورت.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کم هوغه هیوادونو لړلې وي چې خلک اوس مهال د کورونا په غم کې نه دي. دغلته خلک په پراخه کچه د غم خادي په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیز غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکی واټن نه مراعاتوي. د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا وایروس د بریتانوي باندې تثبیت او د غرض غونډوي هیوادونو پاکستان او ایران کې د وایروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د وزارت د ویان مرستيال میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل دا مهال دوی د کورونا د درېمې څپې لګواخ سره مخامخ دي.
لومړی څپه کې د کورونا منځ تجربه تر لاسه کړې، په دومره څپه کې مو کوم خلایې ته چې موجود وي هغه مو حل کړې او هغه تجربه د مې استفاده وکړه. هغه موږ ته د هغه په اساس باندې موږ پلان جوړ کړو. هغه خلایې دا کې چې نو د درېمې د څپې د تهدید وو چې موږ د درېمې څپې په تهدید کې قرار لرو. د درېمې څپې د مخنیوي لپاره
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د کورونا وایروس د بدلون موندلې باندې و مثبت پیښې ثبت شوې. د عامه روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستيال ښاغلی علیزای وایي دوی پر راستنېدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړي کې شامل کړي دي.
کورونا د نوي ډول د مخنیوي لپاره د عامه روغتیا وزارت په لور د شولایتو کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو دا چې خصوصا د مرزي ولایت کې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم ترخه دي، هلته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي. کوم کسان چې د پردیس قانون څخه عمر لوړ دی، کوم کسان چې مایا زمینی ناروغۍ لري او د هغې تر څنګ کوچیانو ته محابسو کې بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چارې پیل شوې دي.
د عامه روغتیا وزارت پر نو ویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,600 مشکوکو پیښو لمانځه 23 هغه مثبت ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عام روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغي 55595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2409 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دادي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې څو برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16000 کسان واکسین شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې په وروستیو درو میاشتو کې په کندهار ولایت کې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او د کندهار ښار ته له هلمند او روزګان څخه هم یو شمېر کورنیو د جګړو له ویرې مخه کړې ده. د دوغو ټولو بې ځایه شویو شمېر 13 کورنۍ یادې شي. له لویه سره په تېر یوه کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنیو او جګړو خلک اړیستلي دي چې خپل کورونه پرېښدي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري نه به واورو چې د بې ځایه شویو دقیقه شمېره څومره ده.
تېر کال کې شاوخوا 8000 کورنۍ متاسفانه د جګړې او د ناامنۍ له کبله بې ځایه شوې دي او د مجموعي په توګه مونږ په بیلابیلو ولایاتو کې د درینا تر 3 میلیون کسانو بې ځایه شوي لرو چې ګڼ شمېر د دغه ارقام د ناامنۍ له کبله چې متاسفانه په افغانستان کې جګړې او ناامنۍ تحمیل شوي دي دوی بې ځایه شوي دي او هم کچېرې خدای نو غواړي چې افغانستان کې جګړې دوام ومومي او سوله رانیسي دا یقیني خبره ده چې دغه ارقام زیاتیږي.
د بشن نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویل دي چې د بې ځایه شویو خوراکي ستونزې زیاتې دي او یو بل موضوع ته هم اشاره کړې ده چې د شسو د حقونو په برخه کې دوی ته سم پاملرنه نه ده شوې. په دې برخه کې که تاسو توضیح کړئ چې دا مسایل څنګه دوی یاد کړي.
خوشبختانه په تیر کال کې د افغانستان حکومت له خوانه او د کډوالو چارو وزارت په نظارت لاندې او سره د دې د مرستندوی مؤسسات او نهادونو له خوا په همغږي او همیاري سره موږ وکول شو چې 1,400 کورنۍ ته غذایی توکي او کومکونه ترسره کړو. بیا هم جمعي کومکونه د قطان په اساس او د لیاسنجی په اساس بیا هم د موافقانه په توګه مون موافق شو چې شپږ اویا زره کورنیو ته ژمنې کومکونه ورسو او دغه پروسه اوس هم جریان لري. او بل مسله د بشري حقوق ده. دلته یوازې کډوالو وزارت هم نه ده، دلته نور مختلفو د افغانستان مختلف ادارات موجود ده، حقوق بشر ده. او
انصاري صاحب د امنستي انټرنیشنل ولې پر افغان حکومت ژغ کړی دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مکلفیت پر ځای کړي؟ تاسو جنو مرستو ته اشاره وکړه، نو ستونزه په څه کې ده؟
اسفانه په افغانستان کې جګړې جریان لري او ناامنۍ موجود ده، ځکه بیا هم د افغانستان حکومت او سره دي ځینې مؤسسات مونږ په تیر کلونو کې هم د افغانستان حکومت له خوا نه چې د افغانستان امکانات وي، د افغانستان حکومت امکانات وي، دوی انتقال شوی دی زمونږ هیوادوالو چې جګړې او د ناامنۍ له کبله غوی بي تاسې. بل مسله د کډوالو وزارت او سره دي مونږ یو هماهنګ کوونکی وزارت یو او سره دي پالیسی ساز وزارت. زمونږ فعالیتونه مشخص ده او هم تلاش کړی دی په تیر کلونو کې، بیا هم زمونږ اهداف او زمونږ برنامه مشخص ده، د هغوی په اساس مونږ مخته ځو.
د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری څخه په مننې دوی د سرګندونې د اسدي په سپو کې پروګرام کې د پنځنبه په ورځ راته وکړي. کندهار او هرات ښارونو ته د یو شمېر بې ځایه شویو افغانانو سرګندونې لرو.
مرمز دغه جنگو سره غلی مشغول چې مشتره مرسته وسی او دغه وسی غوای مو پات سوی کورونه راو نه راو بس په سرایو کې طالبان ناست بس مش په کوم ولاشتو مش نه دوه د ځای لرو چې بس مش یو سر په پنا کو دغه نعمت سالونه سره چات به کوچه را کړ د شپش کور په کې مش پاغه خدا کو دوغند لرو چې مش د ماشام نو خدا کوښنان ته دی ورکو مش لته پشه سر تور سر مش ممنان سر وخت د چاو سر راوي سر مش چا ویشان پن غریانو پات سر مش سر وخت د سار د سار و بجو چې مش په داشنه خدام ممنان راوي سر کورونه مو پات سر باغچې مو پات سر مش ودی ځای ته څه کول چې مش پاغه خدا مجبور کړو نو وس مش بار په کومه باندې ولاړ
موسیقی دلته پراتو نن سره دلته د تروس پرنس اوس دغه وټلو څخه یو ډوډۍ اوس نیمه ډوډۍ مشره او مخره د کچنان د دې د تروس نس په دغه چم ځک
روزا و دین د بعد و سوال آیا ته د بل مرحاله نو سوالي چې په لان اوس په دغه یارات کې نو کرخ په دغه د سوالي کې د شارې کې شو د ریزیشن کې خبر ورکړو موږ دغه ماجر شي دا تر راغلي یا څلور زره کور یا پنځه زره کور مشته هیڅ کوم کوم نه دی سوي چې نه نو ماشومان زی په شار کې سلام غدای کوي یو کاپونه نه پیدا کیږي سیاسي ودار په در باندې ګرځي چې زیره بوداګان مسلمانان ټول در غدار دي
د یو شمیر به ځای شو افغانانو څرګندونه مو اوریدي
جوان
تریکاسا پولیس او جو سویلی
ازادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
اوسمه مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
ازادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
آیا امریکایی پوځان به پراتونکو چلور و اونوی که افغانستان ووزی؟ د 2000 کال د فبروری د 28 منیټه د سولی د تړون لمخې چې امریکا له طالبانو سره کړی دی، امریکا ویلی دی چې خپل پوځان به د 2020 کال د میتر لومړی نیټې له افغانستان وباسي، خو یو شمېر شرایط یې هم پر طالبانو ایښي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله لویدیځو چاپي خپرونو په خپلو تاسګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
له افغانستانه د وټلو ناسملار ملټری ټایمز امریکایي ورسپانې تر دې سر لیکلاندې کښلی چې ولسمشر جو بایدن د پریکړې ته په نږدې کېدو دی چې آیا له افغانستانه پوځیان وباسي او که پریږدي. خو ولسمشر باید د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تقلید پر ځای چې په سیاسي دلایلو یې پریکړه وکړه، د خپل دفاع وزیر لوید آسټن او د مرکزی قمندانۍ د جنرالانو خبرو ته غوږ ونیسي. ورسپانې د ټرمپ اقدام د روسیې، چین، ایران او پاکستان له بهرنیو ګټو سره مرستندوی بللی دی. ملټری ټایمز لیکي د امریکا ټول متحدان او دغه راز په کانګرس کې اکثره جمهوري پالو دیموکرات استازي د دې پلوي دي چې امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته راوګرځول شي. خو د ځواکونو د استلو تر ټولو ښه لار دا ده چې لومړی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یو بشپړه موافقه وشي. د دې کار لپاره د بایدن نوې اداره پوهیږي چې په افغانستان کې برعکس مخکې تر دې چې آس راووسي لومړی باید بګۍ راووسي. ملټری ټایمز زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قمندان جنرال سکاټ میلر، په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال فرانک مکنزی او لوی درستی جنرال مارک میلی پوښتنه کوي او حتی اصرار کوي چې دوی ته د شنه اشاره ورکړل شي چې د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړي او د افغان ځواکونو چې اوس په حیرانوونکي ډول اخیستمن شوي دي تر څنګ ودرېږي. باستن ګلوب باستن ګروپ رسپانه هم په همدې موضوع لیکره خبره کړې ده. رسپانه وای د جو بایدن لپاره د هغې لوی پریکړه چې لش پری خبري شوی نیټه پر را رسیدو ده. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 28 نیټې په موافقه کې ټاکل شوې چې ټول امریکایي پوځیان د میتر لومړی نیټې له افغانستان ووزي. باستن ګلوب رسپانه لیکي د هغو شیانو په منځ کې چې ولسمشر بایدن ته له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میراث پاتې دي، یو هم د میتر لومړی نیټې پورې له افغانستانه د پوځیانو ایستل دي. بایدن ویلی دی چه دا دائمی جگرو دا پایتر سوالو لپاره دا افغانستان پا شمول لمنزنی خطیز پاوزیان باسی خدای ندی ویلی چه آیا لطالبانو سر در شمبش بنا منی او که این منی او پا دی بابی هم دیر لرس خبری کری چه دقیقا کل با طول پاوزیان و باسی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. یو نړیواله موضوع راخلو وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ستنې شو. یونان ترکیه تورنه کړې ده چې دغه هیواد ته په ناقانونه توګه د کډوالو لورتک سره مرسته کوي. یونانی چارواکو پرون ده هم ویل چې ترکیه غواړي په دې کار سره دغه هیواد وپاروي. یونان چې د اروپای ټولنې غړی دی په اروپا کې د افغان، ایرانی او د منځنۍ ختیځ د یو شمېر هیوادونو د پناه غوښتونکو لومړی تمځای دی. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات یې اسدالدین درسره شریکوي.
یونان ادعا کوي چې ترکیه له هغه ځایه د ناقانونه کډوالو او پناه غوښتونکو بیړۍ د یونان اوبو ته لېږدوي. یونان او ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ راتګ لار پرې سپاره ده د ځینو مسایلو پر سر هوکړه نه لري. په مدیترانه سمندر کې د انرژي پر سر چینو ناندري او د یونان او ترکیه ترمنځ د کډوالو پر سر د تیر کال شخړه د اتن او انقره ترمنځ د اختلافي مسایلو لډلې دي. د ناتو د دغو غړو ترمنځ تیر کال هغه مهال لانجه راغله چې زرګونه پناه غوښتونکو له ترکیه د یونان پر ځمکنیو سرحدونو هجوم وروړ. د یونان د کډوالو وزیر نوتیز میتاراچی ویلي د دوی ساحلي ساتونکو پرون جمعه په څو پیښو کې د ترکی ساتونکو د لاسترلو خبر ورکړ. نو موري زیاته کړه د ترکی سمندري ځواکونه اند اروپا تر پولې پورې د پناه غوښتونکو بیړۍ بدرګه کوي. میتاراچی په یو سبچوي پیغام کې ویلي له شک پرته چې پناه غوښتونکي د ترکی له سواحلو شړل شوی خو په حقیقت کې د ترکی په مرسته له خطر پرته د یونان سواحلو ته لیږدول شوی دی. د ترکی وغوښتل چې دغه د پټکو بې دلیله تحرکات ودروي. د ترکیه د دفاع وزارت تر اوسه د یونان د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي خو بهرنۍ چارو وزارت یې په دې اړه بې خبري ښودلې. ترکیه بیا تور پورې کړی چې یونان په مدیترانه سمندر کې د دوی له بیړیو سره ناوړه چلند کړی، هغه چلند چې انقره پارونکی بللی. د یونان ساحلي ساتونکي بیا وایي همدا پرون جمعه هم د ترکیه د سمندري ګارد په ملتیا د کډوالو یو بیړۍ د یونان اوبو ته ننوته. دوی وایي یو بل پیخه کې دوه ترکی بیړۍ هڅه وکړه چې د کډوالو یو بیړۍ د یونان اوبو ته ولېږدوي. په درېمه پیخه کې د یوناني چارواکو په خبره د ترکیې د سمندري ځواکونو یو بیړۍ له لزبوس ټاپونه لږ لري د یونان اوبو ته ننوتلې او د دغه هیواد یوې سمندري ګزمې ته یې مزاحمت کړی دی. یونان د اروپای ټولنې هغه غړی دی چې له ترکیې سره سمندري او وچه پوله لري. دا د افغانستان، ایران، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو کډوالو لپاره اروپا ته د ناقانونه تګ لار ده. لکه چې یونان، بلغاریا او پر همدې لارې پرتو یو شمېر نورو هیوادونو د کډوالو پر مخ خپلې پولې وتړلې، لسګونه زره دا کډوال ترکیه کې بند پاتې شول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ډیر کسان چې کله یو کار کوي یو پلان ورته جوړوي. څنګه پلان جوړ کو؟ جن کسان بیا په پلان باندې ډیر باور نه لري. د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده. دا پروګرام تر اتمی بجو وروسته لا ساجی راډو اوریدل شي. همدارس لا اتمی بجو وروسته د ګوړی اچار تفریحي پروګرام لرو. خو اوس غزنی ته مخه کو. په غزنی کې د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې تاریخي آثار، آبدي او کلتوري میراثونه د ورکه دوله ګوړ سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي دغه تاریخي آثار ډیرای برخه د جګړو، بارانونو، سیلاونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو له امله زیانمن شوې دي. طالبان وایي د دوی تر واکلاندې سیمو کې د هر ډول تاریخ او بيدو ساتنې ته ژمن دي. په دې اړه له غزنی راپور لرو.
د
افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثار او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې څورلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری آبدې خرابې سوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څورلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي آبدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سې ویرانه پاتې دي. دا غزنی په دی یکول سوالی کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجی مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالی کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالی کې د غازی مولا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالی کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالی کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالی کې نای کلا، په زنخان ولسوالی کې شاغاسی کلا او لسګونه داس نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلازی وای دا تاریخي مقبره او تاریخي آبدې د طبيعي پیښو لامل ډیرای ځانمنې سوي دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي، نو موږ به پراتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونی ته ضرورت دی. نو زما هدف چې په دې برخه کې د جګړې ښکېل خواوي پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي آبدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غنی ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي آبدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
په غزنی کې ډېرې سیمې د دولت تر کنټرول بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي آبدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي، تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډیری آبدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بدیچ د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري، مخ په ورکیدو او خرابې دودي. شاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مغشتنه د چپ تاریخي ځایونو کې دي لا جګړو کول او ډډه او د هغه ساتنې ته پام وکړي.
زمنګه وختنه تر بیا هم دا د یو فرهنګي نهاد په توګه باندې چې دوی باید پلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختنه دا چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنکې ترڅو دغه تاریخي مانویت زمنګه لمنځه ولاړ شي.
ممن زیاتوي درې کال وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلیک لاسلیک شو چې د هغې له مخې شپږ د زر شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي آبدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي آبدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان ز بی ولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل مش خپلو مسولینو ته امر کړی چې لا تاریخي آبداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، دا کیندنې مخنیوي دی وسی، دا انتقال تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي ترڅو دغه تاریخي آثار او تاریخي آبدی خوندې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
افغانستان ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اته به جوړ دي شته کې شوې لاند خبرونه. د افغان دولت د مرکزی پلاوی شزینه غړو د امریکا د کانګرس له یوشمیر غړو سره د سولې پر بهیر او په دې بهیر کې د میرمنو پر باندې خبرې کړې دي. د افغانستان په 20 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزرند ضد پولیو واکسین کمپاین پای ته ورسید. د کندهار امنیتی چارواکي پارغنده بلوسوالي کې د وسلوالو مخالفانو پر یو هامی ټانک هوایی بریټ کړی دی. د هوایی بریټ خبر ورکړی دی او ویلي دي چې په دې بریټ کې یو لس کسان د طالبانو وشل شوی دی. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي هغه 15 کسان نیولې چې د کابل شهر دهبوري سیمه کې له پولیسو سره شخړه کړې ده. د افغانستان د فوټبال لیگ د دوهم پړاو په ترڅ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سی خدیم له لوبډلې سره په مزار شریف کې مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر جګپوړي غړیو لګیدلې بندیزونه لری کړې دي. په امریکا کې د کورونا وایروس ته مثبت پیښو لکموالي سره د دغه هوا چارواکي وایي د غلطه کاری بوختیاوي زیات شوه. له دې سره سره د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر اوسه اوږده لاره لا مخ کې ده او د روسي د احصایي ملي ادارې ویلي دخلته په کووېډ 19 ناروغي د مړو شویو کسانو شمیر 2,500 ته رسیدي. په خوست کې یو شمیر مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې هغه کسان چې لوړې زده کړې کړې دي ستایلې دي. لسمي راپور لر.
په خوست کې د مدني ټولنو او ځوانانو لخوا هغه لسګونه کسان وستایل شول چې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. د دې برنامه تابعیا کوم کول لدې کارای مخادده چې نور ځوانان لوړې زده کړې ته وهڅول شي. هوا غوي چې لوړې زده کړې کړې دي په خټو غخپلې پوهه او مسلکي ورتیاوي نور سره شریکي کړي. د ماسترانو او دکتورانو ستاین غونډه تابعیا چې په خوست کې د مندوزه ځوانانو شورا کړي و مشر استاد خیبر خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
په خوست کې د مندوزه ځوانانو شورا په نوم یو شورا د خوست په کچه د ماستر او ډاکټر شخصیتونو د مرزغونې لپاره تابعانی ولی ایبوګه هدف هم دغه و چې موږ په خوست کې نور د یو بل تشویق فرهنګ عام کوو او دغه فرهنګ ته کار وکوم او چا چې لوړی زکړی کړی دوی نور هم تشویق کوي په خپل برخه کې ډیر کار وکوي.
د شیخ زاید پانتون استاد په هنیار فاروق جان منګل وای دا ستاین غونډه په داسې وخت کې را بلل شوې چې په هیواد کې د فعال او مخکښ شخصیتونو هدفي وجنې ډیر شوې دي. د ول کدی دا ډول برنامه لړۍ دوامدار وساتل شي د علمی خلکو ارزښت به ټولنه نوره هم متوجی شي.
په داسې وخت کې چې د هیواد په کچه د کډرونو او علمی شخصیتونو د وژنو ترور او دغه لړۍ روانه ده، زما هیله دا ده چې دغه ډول کړنې او دغه ډول د ستاین غونډې او د ستاینې لړۍ متداومه وساتل شي. تر څنګ هغوی چې د دکتورا او ماسټري سند لري هیله مې دا ده چې هغه څه چې دوی زده کړي دي له دوی سره دي له ځان سره ونه ساتي، بلکې د ټولنې په کچه د نورو قشرونو سره شریک کړي او د هغه خپل مهارت د خپل سکیل نه او د ټولنې په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړي.
پښتو ادبیات او ماستر نوراجان بهیر وای دا ډول حساسونی او تشویقول په فردي او ټولنیز ډول خپل اغیز لري.
نن چې په خوست کې د مندزه یو ځوانانو شورا د ډاکټرا او ماستری د کچې زکونکو ته یا فارغینو ته کوم پروګرام نیولای دی، دا نه یوازې په مګ باندې په فردي لحاظ مثبت اغیز پرې باسي بلکې زموږ په نور ملګرو باندې هم ښه اغیز کوي. هغه هم زده کړو ته هڅيږي، بل اخره په دې فکر کې چې کدوې فردي لحاظ هم زده کړو وکړي ټولنه یا دغه سي وی خلک د دوی د زده کړو د دوی د علمي اثرو قدردانی کوي.
د خوست یو تن مشر لیکوال الهاج عبدالکریم پتنګ هم د ځوانانو د اقدام د ستاینې وړ بولی او زیاتوي دوی سره ځوانانو شمنه کړي چې دا سلسله به روانه ساتي.
موږ د پرډر کابل د قدر ده او دا سلسله به جریان بم لري آینده کوي کې پوند هغه کې دای وا پسلا یو تعداد ده لکه کوم شو پاینده کې بلاده خص بوله ځوانو دا کې ان شاء الله اشتراک وکړي او دا خص په خصوصات چې موږ هم بشته ډرون لرو د برمشه بار کول کې د تجلیلي کې ودې د پر ابو د غونډې نه وای کېږي د خپل د ډېر اقدام غلم نه کېږي دامه غلم
خوښ کې چې د محل د شیخ زید پندون سربیره څلور دلور زده کړو مؤسسه هم فعالیت لري هر کال تر 2000 پورې کسان د لسانس په کچه فارغان ورکوي په ورستیو کلونو کې ګڼ ځوانانو د ماسترۍ په کچه لوړو زده کړو ته مخه کړې خو لک شمیر بیا عملا د پی ایچ ډی یا دکترا په کچه په تحصیلاتو بوخت دي
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
کاوندانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا تاسو د خپل ژوند لپاره منظم پلان لرئ
او بی پلان خو ژوند نه کی پلان لرو په دې پلان کې په دې برابر جو روزمره ژوند مختیریږي
ولی ځینې خلک د ژوند لپاره ځانګړی پلان نه لري
یا خودی تنبل دی د لوسه نه کی سی مخته تر مخته کار تراحی کی یا خودی په هغه اندازه باندې د پلان په ګټو نه پوهی
او د پلان په موجودیت کې کوم مشکلات راولاړيږي
یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیر ستونزو سره مخ کوي
قدرمنو اوریدونکو د دې ونې د کور کلی د خبرونه موضوع مو په ژوند کې پلان ته ځانګړی کړي دا چې پلان په ژوند کې څومره اړین دی ولې ځین خلک په ژوند کې پلان نه لري او د پلان په نه موجودیت کې کومې ستونزې راولاړيږي د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې چارو کارپو سره مرکه هم لرو ملتیا مو غواړو خواګو اوریدونکو د هر کار د تر سره کولو د مخه یوې جوړې شوې طرحه ته پلان وایي هر انسان په ژوند کې ځانګړی هدف لري او غوړه پلان هدف ته پر رسیدلو کې مرسته کوي انسان د خپل عقلاني ودې په لړ کې پلان جوړولو ته اړتیا لري اکثره خلک خپل ارمان ته د رسیدو لپاره لار ټاکي او د لارې د لنډولو او اسانتیا لپاره خپل ګام د جوړ شوي پلان پر بنسټ اوچتوي چې دا خلک بریالي او خپل هدف ته رسیدلی خلک دی خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې هر کار توکل شروع کوي پرته له کوم پلان یا طرح څخه چې دا خلک بیا له ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي او خپل هدف ته هم نه رسیږي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد سیر هغه کس دی چې بی پلان کار یې کړی او دا چې اوس له کوم ستونزو سره مخ دی داسې وایي
او په خپل ژوند کې دی او تجربه هم لرم زه نو مونږ داسې و چې وغوښتلم چې خپل یو کور جوړ کو دا زمونږ دوستانو بازي چې هغه پیدا ته انجنیر وغوړ ته ویل چې یعنی داسې نقشه به واچوي داسې به د چار دیوالی به داسې وکړي کوټه به داسې وکړي خو مونږ دغه خبره واقعا ونه منله پلان هم نه درلودل نو مونږ داسې فکر کولو چې راشه خو بس داسې مخ ته زیاده کارونه دی مونږ هم داسې راغلو خټګرم راوستلو چار دیوالی شوله بس یو کوټه به نقشه جوړ شول یعنی چې پلان نه موجوده ته په دې خاطر باندې تشنا پيوزې کې اخر کې تقریبا مصرف هم ډیر زیات وشو او کوټه هم خراب راغله یا چار دیوالیم خراب راغله یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیر ستونزو سره مخ دی یاره ډیر ترخه خاطره دا وسم چې ورشم تقریبا ډیر زیات مصرف می پیښ شوی دی او اکوریت خوند راکې کو یعنی دا د پلان په نه موجودیت کې د غټ ستونزو سره مخ شو کچر ته مونږ غا دی انجنیر خبره مړلې وي هغه پلان هم تطبیق کړی وي په کوم ځای کې ډیر پخیمانه یو واقعا پخیمانه یو کاش کوم پلان لرل
په هنواي هر څه چې تاسو جوړېدل غواړي او یا هر څه چې تاسو هیله لرئ چې پراتلونکي کې تر سره کړئ نو اړتیا ده چې تاسو ورته منظم پلان ولرئ کله چې تاسو د ژوند کولو او د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره منظم پلان ولرئ هڅه وکړئ چې عملی یې کړئ د خپل پلان د تطبیق لپاره شاید تاسو له ستونزو سره مخ شئ مګر د خپل ژوند اړوند د منظم پلان پښتون کې له ستونزو مویریږئ همداسې تاسو مقاومت د دې سبب کیږي چې تاسو په ډېر اسانۍ خپل هدفونه ترلاسه کړئ په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان وایي چې دوی په ژوند کې هر کار ته منظم پلان لري، نو موړی زیاتوي
او بی پلان خو ژوند نه کی. من خو د هر کال د پاره د هر وخت پر ټول ژوند د پاره پلان لرم. بی پلان خو ژوندګي مشکله ده. پلان د پی پلان کې تسموقات ده، تسموقات له مخې نه مخ وړاندې ځو. پلان مهم ده او پلان گزاري به کوي. الحمدلله موږ چې پلان لرو په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند هم ختیریږي، مخ وړاندې روان ژوند هم ختیریږي. الحمدلله هیڅ مشکل نشته ده. یو ورځ مشکلو چې بام کاګل نه کې بس روانې وسه ده او دې فارم پلان نه چې مخ ته نه پلاستیک ما شته کاګلم کې دام پلان
سربیره پر دې چې په عام ژوند کې د پلان موجودیت اړینه خبره ده، په دولتي چارو کې هم پلان ضروری دی تر څو د دولت کارکونکي د یو ځانګړي پلان له مخې خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي. د کابل ولایت اوسیدونکو او په یو دولتي ارګان کې کارکونکو دوست محمد صاحب دا سیرت غږیدلای دی.
کوم فعالیتونه چې موږ د هغه مخې ته رسیدو لپاره هغه ټاکو او هغه د وخت پر اساس باندې باید ټاکل شي چې په کوم میاد کې په څومره موده کې کم کم کارونه باید تر سره شي. دا پلان دا ډیر اړینه کار ده، ځکه چې یو اداره بې پلان نه شي کېدلی. شخصي پلانونه په د ژوندانو د چارو د مخته وړلو لپاره دي. د دولت به فرق دا ده چې موږ د خپل هدف ته رسیدو لپاره هر لازم امکانات چې د هر دغه خوانه کېږي موږ کوشش کوو چې هغه جذب کړو، که ډونرانی که حمایه کوونکي یو، او د دې لپاره چې موږ خپل پلان ته ورسیږو، خپل هغه هدف ته ورسیږو. د ریاست جمهور نه نیولې تر دغه خصوصي او دولتي سکتورونه ټول د پلان او پالیسي یو څنګه لري. خامخا یا ریاست یا امریت خو یو برخه پکې، او دولتي پلانونه لیکنې بڼه باندې وي، دغه اوږدمهاله لنډمهاله او منځمهاله پلانونه موږ لرو. ولې په شخصي ژوند کې موږ فقط خپل لنډمهاله پلانونه نیسو، د هدف ته رسیدو
د وی ټولنې پرمختګ او همدارنګ د یو هوسا او سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره پوهه ضروری ده، تر څو د هغې ټولنې ټول وګړي وکولای شي پرته له کومې بې نظمۍ او ستونزو څخه ژوند وکړي، او همدارنګه اداري چارې په ښه شکل ترسره او ښه اداري او مسلکي کدرونه وروزل شي. نو د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د یو ځانګړي پلان اړتیا لیدل کېږي، نو باید د ژوند په هره برخه کې پلان موجود وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي نادیا په دې اړه داسې راته غږېدلې ده.
پلان چې ده د خو د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کېږي. هر انسان باید په ژوند کې یو ځانګړی پلان ولري، چې همدا پلان ده چې د انسان د بریا سبب کېږي. نو ټولو هر وګړي کپاره برخه کې وي، ټولو ته ضروری او لازمی ده چې باید د یو پلان د ځانګړي پلان له مخې دوی باید خپل ژوند مخته یوسي. هو داسې ډېر شاید هغه کورنۍ چې ژوند لپاره د ژوند د پرمختګ لپاره د مخته وړلو لپاره ځانګړی پلان نه لري، نو دا د دوی د ناکامۍ سبب شوي دي او هم کېږي. نو ډېره ضروري او لازمي خبره ده چې یو ځانګړی پلان باید ولرو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
عزتمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بولا.
زمانم هله ده د لسمه ناهید میدان وایو سیدونکې ما. زما په نظر باندې پلان ډیر زیاته اړینه او مهمه خبره ده په ژوند کې. بې پلان ژوند او بې پلان کار کول بې معنا او بې نتیجې ده.
زما نوم فروزان محمد زئی، خصوصي دفتر کې کار کوم. دا تیر نه یک واو پسراپوري خبره ده، ځکه چې د اجوان انسان چې په خپل هجوان کې پلانونه لري، اندمان د اجوان د سره تر اخره پوري ناکام دي. یعنی که څوک په دفتر کې کار کوي یا په کور کې کار کوي، باید یو منظم پلان ولري.
زما نوم اسدالله ده، د غزنی ولایت یم. پلان په حقیقت کې دی او ټاکل شوی هدف ته د رسیدو یو لار ده. نو د لپاره پلان ډیر ضرور ده. هر چا لپاره باید په ژوند کې پلان ولري.
قدر منو اوریدونکو، دا چې پلان په ژوند کې څومره ارزښت لري، د پلان ګټې څه دي، څنګه خپل ژوند ته ځانګړی پلان جوړ کړو. د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکارې مریم توخی د ارواپوهنې چارو د کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
لمړی پوښتنه داسې مطرح کړو چې د پلان ارزښت په ژوند کې څه ارزښت لري؟ پلان
د پلان باره کې زه دا ویل غواړم لکه څنګه چې هغه یو شاعر ویلی دی، وای په تدبیر چې شا د بام سوری بند نه کړ دا تقدیر د چا غټ کوټه به تاسي. نو له دې شعر څخه دی مصری څخه رانیولې، یعنی هر څه چې په ژوند کې موږ کوو هغه یو پلان دی. یعنی که موږ وغواړو که ونه غواړو موږ هر څه ته پلان لرو. یعنی زموږ مغز چې داسې موږ نور باندې پیږو دوی پلان جوړوي اوتومات او موږ ارکهو. یعنی ځوان کی پلان اساس شي
په ځوان کی د پلان شتون کومې ګټې لري؟
لکه څنګه سیمه ویل دا ډیر زیات مفید تمویدل ایس په ځوان کی، یعنی ډیر مهم شي دا. یعنی که چرته مو پلان ولرو مو وخت دومره نه ځای کیږي، لکه یو توکلی سړی وخت مو نه ځای کیږي، مو کولای سوای سي ډیر خ پیسې لیو کو د پلان په واسطه باندې د غمر زیات په یو کار باندې پیسې را سم صرف نسی یا زیات پیسې وګټو خپل، او کولای سوای د پلان په ذریعہ باندې مو یو سخت کار اجرا. لکه یو مثال ده، البته غربي مثال ده، وای که چرته یو انسان وغواړي سی وخوري دا امکان نه لري، وختر مو څو چند غټ ده موږ خوړای سو. لیکن پلان دا ده سی موږ وخ اول چیکو ټوټه ټوټه کو بیا ورسته واړو واړو وخ لغن خو بلا خره وخ ودا شرا سی هغه مکمل نه وي. نو دا دی پلان تر ټولو مهم اصل ده سی موږ یو ډیر ناشونی کار انجامو دی پلان په واسطه باندې خپل هدف ته رسیدو.
سلام صاحب، اوس پر شو هغه کسانو ته چې ځینی کسان داسې شتري چې مخکې تاسې هم یادونه وکړه چې توکلي کار کوي پلان نه لري، ولې دوی پلان نه جوړوي؟ دلته لا تاسې ګورئ
د دې تر شا زیات خلک زیات فکرونه شاید ولري، لیکن زما په نظر باندې څو ډوله خلک پلان نه جوړوي. یا خو دوی تنبل دي، دای له وسه نه کیږي چې مخته تر مخته کار تراحي کې دی هغو مکمله نقشه واچي پلان جوړ کړي او بالاخره قدم په قدم لاړ سي او دا کار وکړي. یا خو دوی په هغه اندازه باندې پوهېږي نه سر یې نور باندې خلاصي د پلان په ګټو نه پوهېږي، نو ځکه دوی پلان نه نیسي یا پلان نه کوي. کنیو که هر څوک په دې باندې پوسی نو دا مهمه ده، دا په ځوان کې یو اصل ده.
دا د پلان نشټون او د پلان په نشټون په صورت کې چې کوم کار کې یغه کار به څنګه وي، پایلې به څنګه وي تاسو په نظر؟
مو هدف ته نه سوای رسیدلای په هیڅ صورت سره. که چرته پلان مو سره نه وي مو سل په صد صحیح کېدای نه سوای. مو تاسو یې د پنن سبا ځوان کې وینو ډیر لایق شاګردان ځوانان خلک وي غوی پلان نه لري ناکام وي په ځوان کې.
دا پلان نه درلودل ټولنې ته هم ستونزه جوړوي کنه؟
بالکل، کله چې ته پلان ونه لرې یو 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 کار دی انجامولو لپاره پلان ونه لري نو ته به څنګه وکولای سوای سي پر صحیح لار ولاړ سي؟ ډیر خلک وي یو کار کوي په نیمایي کې هغه پات سي ځکه چې پلان نه لري. نو دغه هدف ته چې زه باید پلانې کار وکم دا خوب لیدلی، نو شاید هغه غلطو لارو څخه تاکي دا خپل ټولنې ته تر ټولو غټ خطر ده او ضرر ده.
سلام صاحب، راځو روسي پښتن ته چې خو پلان څنګه جوړ کو او کوم پلان ته مونږ خو پلان ویلای شو؟
د پلان تر ټولو مهم او اساسي رکن دا ده چې ته باید هدف دی مشخص او هغه هدف داسې هدف وي چې هغه امکان فزیروي، یعنی هغه تر لاسه کولو امکان ولري. ورسته لاغه څخه تاسو دغه مشخص هدف لپاره واړو واړو پلانونه جوړوي لاري ورته پیدا کوي. موږ هغه پر کاغذ باندې او وخت هم په نظر کې ونیسي چې دغه اقتصادي یا مصارف هم په نظر کې ونیسي.
ډیر مننه کوم هغه. سلام
سلامات سي.
درنو اوریدونکو، راځي چې د خپل ژوند ټولې چارې په پلان مخته یوسو ترڅو هم د وخت سپما مو کړی وي او هم خپل ژوند کې بریالي ووسو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تر بیا خې چارې.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوره اچار.